دوستانو ستلمو شه د ازادې ریو په یو بلخ پرونه کې مهار کله کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو مخکې تر هغه خبرونه او ریپورتونه لرو په مکرې د دې سات خبرونو ته د افغانستان د جمهور ریاستي به سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې د اختر په دریمه یا څلورمه ورځ خې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې او توافق لاسلیک شي خو د سرچینې په وینا د توافق لیک د هغه متن په اړه چیرک تر لاسه کړي جمهور ریاست یو شمیر اندېښنې لري چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یې شریکې کړې دي دا روان میلادی کال په لومړی میاشتو کې شاوخوا 2000 افغان پانګوال د نامنوی لکبله له افغانستان نه خپلې پانګې ایستلې دي او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په مصر کې امنیتي ځواکونه وایي د مصر په بیلابیلو سیمو کې په عملیاتو کې ولس ترهګر وشلی بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق خې د اختر په دریمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي دا خبره د افغانستان په ولسمشي معنی کې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته کړی دا خو د سرچینې په وینا د توافق هغه متن چې په اړه یې ارګ معلومات ترلاسه کړی دي په دې برخه کې جمهور ریاست یو شمیر اندېښنې لري چې د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو اشارو له وزیر سره شریکې شوي په همدې حال کې په ټول افغانستان کې وسلوالو طالبانو خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی او وروستۍ حمله یې په کابل کې وچی په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وخت ده د افغانستان د مالی وزارت وای هغه مامورینو ته چې ونتوانیدل په د اختر ل څخه مخ کې د اسد میاشتې تنخوا ورکړل شي ل اختر روسته به په د اختر روسته به حساب وشي چې زر تر زر ورته ماشونه توزیع شي په دې اړه د مالی د وزارت ویان شمروز خان مسجدی تیر ورځ ازادي رادیو ته وویل
یعنی موږ هدف دا و چې هغه ښه سناریو خو به دا و چې د اختر نه مخکې د ټولو اداراتو د ټولو کارمندانو ماشونه رسیدلی وای تر څو په اختر کې دوی د هغه څخه استفاده کړي وای اما کومه ادارات چې پاتې شوې معنی دا ده چې دوی ماشونه به اجرا کیږي تر کومه وخت پورې چې امکاناتي حتی بال د اختر نه هم تر څو ورسیږي
د بانکونو شوبې په ځانګړې توګه په کابل کې تر وخت مخکې د ماشونو د توزیع په خاطر په وروستیو څو ورځو کې لا ګڼې ګڼې سره مخامخ شوي وي زرګونه کسان سکل د حج لپاره د افغانستان څخه مکی معزمی تتللی دوی به نن مسخوتن په مینا کې تیر کړي او سبا عرفات ته ځي د دغو حجیانو 25% خرسیدي په عرفات کې توقف د حج له اساسي مناسکو څخه دی د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر له مکی مکرمه څخه په ټلیفوني خبرو کې ازادي رادیو ته وویل
حجاج افغانستان امشب در منا سفری میکنن و فردا یک از ارکانهای اصلی فریضه حج که عبارت از عرفات باشد در اونجا خواهند بود و همچنان تمام حجاج افغانستان چی در زمان طواف و چی در زمان عرفات تاکید بر این دارند که باید برای افغانستان دعا بکنند تا جنگ و خونریزی موجود در داخل افغانستان برچیده بشه
بلخوا له سعودي عربستان څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی دی چې د غلط سکل د حج مراسم په داسې حال کې ادا کیږي چې هوا ډیره توده ده او همدارنګه په سیمه کې پوځي او سیاسي کړکیچ هم زیات شوی دی سکل د ایران څخه هم زرګونه حجیان د حج په مراسمو کې برخه اخلي ایران په 2015 کال کې وروسته له هغې د حج مراسمو د تحریم اعلان کړی و چې په مراسمو کې د ګډوډۍ له کبله شاوخوا 2300 کسان مړه شول چې ګڼ شمېر یې ایرانیان و په سعودي عربستان کې د تودوخې درجه 40 سانتي ګراد ثبت شوې ده او د حرم شریف د فضا د مرطوبي ساتلو لپاره وبښندونکي باد پکې خودل شوې دي په مصر کې امنیتي ځواکونه وایي د حسام په نوم د یوې ترهګرې ډلې ولس وسلوالي وشلې دي د مصر د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې اته کسانی د قاهره څخه په یو لری پراته خار کې د هغوی په پټنځای کې وشل دي، همدارنګ و نور په قاهره کې د قاهره د خار په یو څنډه کې وشل شوی دي. دوی وایي د بریدونه او عملیاتي ورسته لاغ کړي چې په قاهره کې یوې موټری بمی چاودنی شاوخوا شل کسان و وشل. دا هندستان صدر اعظم نریندرا مودی ویل کشمیر څخه ځنګړی امتیاز اخیستل به د تروریزم په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پر پاکستان تور پورې کلشي د کشمیر په خانه وضعیت د هندستان پر وړاندې د وسلې پتوګه کارو. مودی د پنځشنبه پر خپل ملت ته په خطاب کې وویل چې د کشمیر پاړه ورسته پریکړه بلنې ویډلی سره مرسته وکړي چې په سیمه کې د تروریزم او جلاغښتنې مخه ونیسي. ورسته لاغ چې د هندستان پارلمان د جمو کشمیر هغه وضعیت ته د پای ټکی خودلو اعلان وکړ چې لمخې دې سیمه خپل قانون جوړو. د هندستان د نورو ایالتونو اوسیدونکو په کشمیر کې جایداد نشو پرېلای او نه هم پر هغه دولتي بستونو کار کولای شو چې وازی د کشمیریانو لپاره ځنګړي وو. پاکستان د دې پریکړې پر وړاندې خبرګونو خود او د نړیوال قانون سرغړونه وبلله. خو د سین صدر اعظم په خپل وینا کې وویل
دی
وایي زه نن د جمو کشمیر ملګرو ته وایم چې وضعیت به بیرته نورمال شي او د دوی ستونزې به کمې شي. ملګرو د اختر جشن را روان دي، زه غواړم تاسو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي ووایم. پاکستان د نوي ډیلی لوړ پوړي استازي له دې هیواد وایست او دواړه خیزي سوداګریزي اړیکې ورسره قطع کړي. روسیې د جرمني پر المانغک نړیواله رسنۍ تور پورې کړی دی چې په روسیه کې بې ثباتۍ تلمن وهي او له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لاریونونو کې ګډون وکړي. د پنځشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د جرمني شرزافیر احضار کړ او دته وویل شول چې که له خلکو یو ځل بیا دا غوښتنه وشي، روسیه حق لري چې د المانغک د نړیوالې رسنۍ سره قانوني چلند وکړي. خو دغه جرمني رسنۍ د روسیې تورونه رد کړي او بې ځایه بل دې رسنۍ په وینا د بهرنیو چارو وزارت ورته هیڅ شواهد نه دی وړاندې کړي. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مله ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ازادي راډیوي مجله لرو، خو د ازادي راډیوي مجلې نمخ کې ریپورتونه راخلو. په ارکیوي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ یو توافق د اختر په دریمه یا څلورمه لاسلیک شي. خو د دې سرچینې په وینا دا افغانستان جمهور ریاست د هغه متن پاړه چې د دې توافق متن دی دوی ته رسیدلې اندېښنې لري او د اندېښنې د امریکایي چارواکو سره شریکه کړي. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست له دننه موثقو سرچینو چې نه غوښتل نمونه واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویل چې ارګ د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د توافق متن ترلاسه کړی دی. د معلوماتو له مخې تمه ده د اختر په دریمه یا څلورمه له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد موافقه لاسلیک کړي. تر دې موافقې وروسته به د شاوخوا څلور نیمو میاشتو په ترڅ کې 15,000 امریکایی پوځیان له افغانستانه وځي. تر هغه وروسته به د دوو کلونو په ترڅ کې 8,600 نور امریکایي سرتیری افغانستان پرېږدي. د توافق له مخې د دوغو پوځیانو د وتلو پر مهال به طالبان پر هغوی برید نه کوي. که چیرته د اختر په دریمه یا څلورمه د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ توافق وسو، تر هغه وروسته به د یوې اونۍ په ترڅ کې له طالبانو سره بین الافغاني پلاوي په اسلو کې خبرې وکړي. البته که چیرته د اختر په پای کې توافقنامه لاسلیک نه سوه، بیا به په سپتمبر کې لاسلیک سي. د توافقنامې له مخې د افغانستان له حکومت څخه غوښتل سوي دي چې د دوو اونیو په ترڅ کې له 5,000 تر 10,000 طالب زندانیان به خوشي کوي. په دې توافق لیک کې د طالبانو ډلې ته د اسلامي امارت خطاب سوی دی. دا چې په کابل او نورو ولایتونو کې د طالبانو خونړۍ حملې دوام لري او امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې کوي. په داسې حال کې د دې توافق لیک غوښتنې او پریکړې څومره او په کومو حالاتو کې عملي کېدای سي؟ په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمې کارپوه حسین حقانی په دې اړه د پنځشنبه په ماښام ازادي رادیو ته داسې ویل:
The real heart of any future
د وی په افغانستان کې سولې وازی هغه محل راتلای چې طالبان دا ومني چې افغانستان له 2001 کال راهیسې تغییر کړی دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطاب لاس واخلي، ومني چې په افغانستان کې لګانو ډلو یا لوريو څخه یو دی، او د افغانانو د دې هیلې درناوی وکړي چې غواړي د یوشتمې پیړۍ برخه وي. ښاغلی حقانی زیاته کړه چې په خوا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا پالیسي دا و چې هر ډول د سولې پروسه به د افغانانو په مشرۍ او ملکیت وي، خو اوس اوسنی توافق یوازې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل تضمینوي. د زیاتوي چې له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مذاکرات د سولې مذاکرات نه بلکې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مذاکرات دي. خو تر دې مخکې ښاغلی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د سولې داس توافق غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې ثبات رامنځته سي، په نتیجه کې امریکایي سرتیر له افغانستانه ووځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په هغه متن کې چې ولسمشرۍ ماڼۍ ترلاسه کړې دی، د سرچینې په وینا طالبان مکلف سوي چې له القاعده ډلې سره اړیکې قطع کړي، خو دا پکښې نه دي راغلي چې دوی به له داعش څخه لرې کیږي. که څه هم تر اوسه په دې تړاو د افغانستان جمهوري ریاست عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د ارګ ځینې سرچینې چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وایي چې پر دې توافقنامې اعتراضات لري. یو دا چې د طالبانو لوري اسلامي امارت بلل سوی دی او د افغانستان حکومت مقابل لوري. دوهم په توافق لیک کې له داعش سره د طالبانو د مخالفت مسأله نه ده ذکر سوی. درېمه دا خبره چې په دوو اونیو کې له 5000 تر 10000 پورې د زندانیانو خوشي کول هم عملي نه دی، او هم د افغانستان حکومت ته باید په داسې مواردو کې نور لوري لارښوونه ونه کړي. د ارګ دې سرچینې دا هم ویلي دي چې د امریکایي پلاوی او طالبانو په توافق کې د کوټې د شورا مسأله نه ده هواره سوې چې هغه به څه کوي، او د سرچینې په باور دا ماده چې طالبان به پر امریکایانو حملې نه کوي په همدې کې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو موضوع نه ده شامله سوې. د ارګ سرچینه وایي چې خپلې اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره شریکې کړې دي، او په دې تړاو چې کله کابل او واشنګټن سره ګډ اعلامیه خپروي که په توافق لیک کې بدلون رانغی خپل اعتراضات په دقیق بیان کړي.
و موردل چې په جمهور ریاست کې وی سرچینی ازادۍ لړیو ته ویل چې د اختر په درېیم یا څلورم ورځ خی د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې یو توافق لاسلیک شي، خو د سرچینې په وینا د هغه متن په اړه چې ارګ ترلاسه کړی جمهور ریاست یو شمیر اندېښنې لري چې د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره شریکې شوې دي. په عین حال کې په داسې حال کې چې په دوحه کې یو توافق ته د رسیدو هیله مندي شته، په افغانستان کې د ننه وسلوالو نښتو جګړو او بریدونو زور اخیستی دی. په ځانګړې توګه طالبانو په ښارونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. له دې څخه وروستی مورد په کابل کې د طالبانو خونړی برید و چې په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، او همدارنګه په هغه سیمه کې چې دا برید شوی دی درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي. ملالۍ بشیر په واشنگټن کې د پاکستان له پخواني سفیر او د سیمې له کارپوه حسین حقانی سره پر همدې موضوع مرکه کړې، او په سر کې یې پوښتلی چې د سولې د خبرو پر مهال اوسنی وضعیت څنګه ارزوي.
تر هر څه مخکې دا د سولې موافقه نه ده. د سولې موافقه عموما په دې معنا وي چې اوربند وشي او پر دې بحث کېږي چې په راتلونکي کې به هیواد څه ډول اداره کېږي. دلته داسې څه نه دي شوي. مخکې د سولې اړوند د امریکا پلان دا و چې د سولې هر ډول بهیر باید د افغانستان په مشرۍ او ملکیت وي. امریکا د سولې د داسې توافق لور ته روان شو چې یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تضمینوي، او له همدې کبله زه فکر کوم چې د ښاغلي خلیلزاد ماموریت د سولې مذاکرات نه بلکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مذاکرات دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي توافق لیک هغه متن چې د سرچینو په وینا ارګ ماڼۍ ترلاسه کړی، په پاکستان کې د کوټې شورا له داعش سره د طالبانو د تړاو او ځینې نور مسایلو په اړه څه نه وایي. آیا دا په دې معنی ده چې امریکا فکر کوي دا موضوعات له بین الافغاني خبرو سره تړاو لري؟
موږ د امریکا او طالبانو د مذاکراتو په اړه ډیر لږ جزئیات لرو. دا مذاکرات په ډیره محرمانه توګه پر مخ ولاړل، او داسې ښکاري چې په څلورو مهمو ټکو تر اوسه خبرې شوې دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل، د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد نه استفاده کېدل، اوربند او د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبري. امریکا هیڅ اړتیا نه لري چې د وټلو په اړه له طالبانو سره مذاکرات وکړي. همدارس د تروریزم پر ضد د طالبانو ژمنې د پښتنې ولدي ځکه څوک د طالبانو پر ژمنو باور کولای شي. په افغانستان کې سولې یوازې هغه محل راتلی شي چې طالبان دا ومني چې افغانستان له 2001 کال راهیسې تغییر کړی دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطابه لاس واخلي. ومني چې په افغانستان کې لګنو ډلو یا لوريو څخه یو دي او د افغانانو د دې هله درناوي وکړي چې غواړي د وشته می پیړی برخوي. زه فکر نه کوم دوی داسې څه کولو ته چمتو دي. زه هیڅ فکر نه کوم چې دا موافقه دومره لوی خبره ده لکه خلک چې معرفي کوي، ځکه دا یوازې د خلیلزاد حسن ده چې ولسمشر ترامپ ته یو پلمو لټوي چې ګواکې له افغانستان یې د خپل سرتیرو د ایستلو ژمنه عملي کړه.
From Afghanistan from a significant level to a lesser level.
پاکستان ویلی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره بمرسته کوي. آیا تر اوسه پاکستان دا څه کړی دي چې ثابت کړي د افغانستان د سولې ملاتړ کوي؟
Pakistan has of course helped Mr. Khalilzad reach
Pakistan le khagli Khalilzad sara marasta kade da che talib mushrano ta las rasai umumi da che Pakistan ba mukh ke wail its nadi khabar che taliban chirte di kho us pudi mawrid ke mung puhi ko che Pakistan marasta kade da khud Pakistan asli marasta badawi che de talibano la malathad las wakhli gui ta de khwandi zayuno warkawlo chakha las wakhli pa Afghanistan ke par khalko la hamlo de hughi makhawuni si aw da ha د دې چې تر اوسه نه دی عمل شوی. د دې موضوع په تړاو د پاکستان ژمنې کلونه پخوانی دي. ټول ژمنې باید د یو کس یا ډلې سابقې ته په کتو باید وارزول شي چې نه طالبان او نه هم پاکستان د خپل ژمنو په عملي کولو کې ښه سابقه لري.
طالبان د سولې د خبرو په تړاو یو شمیر وادونو ته سفرونه کوي. ستاس د معلوماتو لمخې دوی په څه ډول اسناد لې یو هواد بل تځي؟ پاسپورتونه د کوم هواد دي؟
I do not have any personal knowledge of what travel documents these
زه شخصي معلومات نه لرم چې د خلک په څه ډول اسناد سفر کوي، خو یو خبره روښانه ده او هغه دا چې ملا برادر په پاکستان کې بندي او نه ببره ورسته له خوشی کېدو هغه دوه ته ورسیده. دای دوه ته څنګه لاړ؟ ایا پاکستان ورته پاسپورت ورکړ؟ دا خو واضح ده چې افغانستان ورته پاسپورت نه دی ورکړی چې د ور باندې سفر کړی وي. او آیا دته پرته له پاسپورت قطر ته د سفر اجازه ورکړل شوی و؟ دا ټولې پوښتنې پرته له جواب پاتې دي چې د پاکستان استخباراتي اداره بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د سفر زمينه برابروي. که واضح وایم د سولې ټوله پروسه ډیره پټه او پرته له شفافیت پر مخ لاړه او داسې توافق ته د لارې هواریدو هڅه وشوه چې پرته له سولې راوستو دا موافقه ولمنځل شي.
په واشنگتن کې د پاکستان پوخانه سفیر حسین حقانی و چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د یو احتمالي تړون پاړی خپل نظر سرګنداوه. دوستانو وسم راځو د ازادي رډیو مجلې ته.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته یو ځل بیا د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د تیر اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د څلورو نویو ملي سندرو پاړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې لیکوال او څېړونکي سید الله سلام د نور محمد ترکی د داستاني ادبیاتو جاج خلی.
یو شی دا دی چې د خدای بخلی ترکی آثار چې دی یا ادبی ارخه سیاست بالکل ست خبره د زیانمن کړې ده.
په فنکار برخه کې لا استاد خدای داد سره د هغه د هنري کارونو په اړه غږیږو.
استادان خو مونږ نه شو جوړې ده، استادې ډېر مشکل کار ده. بیا هم پنځه لښ پاړه ساينو شلو پور شاګردان زه
په زر پانه کې به لنډه کیسه بدګومان واوري.
زه نور نه غواړم چې ستا غوندې خود غرازه انسان سره دوستی وکړم.
او په ریښمن خیال کې به یو مسافر ته د خپلې مېرمنې اختریز لیک واوري. کته په تمه د بچو د مستقبل یې ګرانه، کته په تمه د بچو د مستقبل یې ګرانه، زه وی په کور د نن څرنګه پالنه کوم. د بی تعلیم مور په غېږ کې د بچی پریخي وي. زما څه زده دي چې بچو ته به یو خایمه.
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
هنر د یوې رښتینی نړۍ یو پزړه پوری انزور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سرګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انزوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی، ټولې جغرافیایي، ژبنۍ، قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابعو د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو، د بشري او مانوي ظرفیت او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالی شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د شورا رئیس دی او د جمهوری ریاست دویم مرستیال، د اطلاعات او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، خار جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوری ریاست عالی مقام د دفتر عمومی رئیس، د چارو ادارې عمومی رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علومو اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل خاروال، د نواورۍ په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادی استازي، ناشران، هنرمندان، د خبریالانو صنفي اتحادی او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلي دي د فرهنګي عالی شورا سکرټریات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مختوړي او سکرټریات موظف دی چې د دې شورا طرز العمل، ترتیب او فرهنګي عالی شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت او رسنیو ترمنځ د همغږۍ غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې د یو شمېر دولتي او خصوصي رسنیو د مسؤلینو او یو شمېر بنسټونو د خبرونو برخو د رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافی د دغه وزارت او رسنیو ترمنځ پر زیاتې همغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ او وی ویل چې رسنۍ باید د راتلونکو انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمپاینونو خبرونه په ناپېیلي ډول خپاره کړي. حسینې صافی د اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې رسنۍ باید د هېواد د خپلواکۍ، د سلمې کلیزې او د مور په شیدو د تغذیې ونې په اړوند د رپورټونو او خپرونو په ښه پوښښ کې هم زیاتې هلې ځلې وکړي او په دې اړوند یې د دولتي رسنیو له لارې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ. تیرونه د تخار په مرکز تعلقانو ښار کې د هیواد خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ د کورنیو تولیداتو نندارتون جوړ شو. د دغه نندارتون د پرانیستلو په وخت کې په داسې حال کې چې یو شمېر صنعتګران، د دولتي ادارو رئیسان او ښځې حاضرې وي، د تخار سرپرست محمد فرید زکی وویل چې د دغه نندارتون د جوړولو هدف د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې درناوی او له کورني محصولاتو څخه د استفادې رواجول دي. هغه له خلکو څخه وغوښتل چې د هیواد او صنعتګرانو د اقتصاد پیاوړتیا لپاره د هیواد له تولیداتو څخه استفاده وکړي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په مناسبت څلور ملي سندرې چمتو کړې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد سرمست وایي چې دغه سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې او یو بل د منلو هیڅ لا پیاوړی کړي. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور برابر کړی.
ها هغه سلور سندری چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرتګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوې دي نن مخکتنه وشوه. دغه حماسي سندری د سولې، خپلواکۍ، یووالي او د یو بل د منلو په هدف چمتو شوې دي چې د خپلواکۍ په مناسبت به په بیلابیلو غونډو او پروګرامونو کې وغږول شي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد سرمست د یک شنبه پر ورځ دغه سندرو د مخکتنې مراسمو ته ویل چې دغه ویډیوي سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې حس لا پیاوړی کړي.
وایم روز خوشاله استیم کې در آستانه تجلیل از صدومین سالگرد
دی وای نن ډیر زیات خوشاله یو چې د خپلواکۍ د بیرتګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ ستاسو په خدمت کې یو او سلور هغه سندرې چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوی او کول شي چې د ټولنې په ویښتیا، د خپلواکۍ د حس د ژوندۍ کولو، فردي خپلواکۍ، د ماشومان او ښځو د حقونو په برخه کې مهم رول ولوبوي.
حقوق زن، حقوق طفل، کمینا میتونن در سایه استقلال درې وطن نهادینه شون بازی کنند.
د دغه سندرو کمپوزونه د پښتو او دری ژبې د نوموتو سندرغاړو او کمپوزرانو ډاکټر صادق فطرت ناشناس، مرحوم محسور جمال، قمبر نوشاد او ارسن فهیم لخوا شوې دي. د ارکستر مشر او موسیقار ارسن فهیم په دغه وایي
آهنګای دغه هم ساختیم، پارچای ساختیم کې د بیرون
دی وایي نور سندری او ټوټې هم جوړې کړې چې افغانستان بهر هم وړاندې شوې دي. په دې وروستیو کلونو کې چې انسټیټیوټ کوم پرمختګون لرل، هغه که د زهرا ارکستر دی که د ارکستر دا شان که د نړیوال سفرونو خبره ده. زموږ د خوانځي توانېدل چې د موسیقۍ له لارې نړۍ ته د افغانستان یو مثبت تصویر وړاندې کړي. د دغه سندرو شعرونه د هیواد د دریو نامتو شاعرانو سلیمان لایق، عبدالغفور لیوال او ډاکټر سمی حامد لخوا پنځول شوی دي. په افغانستان کې ملي سندرې له پخواس خدود دي او زیات مینوال هم لري چې له ځینو سره اتڼ هم کیږي. په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو مرکز د لومړي ځل لپاره په 1952 میلادي کال کې تاسیس شو چې په هغه وخت کې ورته د موزیک لیسه ویل کېده چې دغه لیسه بیا په 1983 مریز کال کې په انسټیټیوټ بدله شوه. د دغه انسټیټیوټ لخوا د ملي سندرو ترڅنګ یو شمېر نورې فلکلوریک او سیمه ییزې سندرې هم چمتو شوې دي چې د زده کوونکو لخوا په ځینو نړیوالو فیسټیوالونو کې وړاندې شوي چې ښه هرکلی هم شوی دی. له دې وړاندې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو او استادانو لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې، د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د یو شمېر نورو مناسبتونو په تړاو له پیغامه ډکې سندرې وړاندې شوي دي.
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامسته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده او د هغه مهال په ګڼو خبرونو کې کیسی او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي څه ډول چې دی. په نننی هنر جاج کې د اروخا ترکی د نثر د فن جاج اخلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، خپل قیمتي وخت مو مخترا کاو. د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثارو څېړنه او کتنه و، څه اړتیا و چې دغه موضوع مو ټاکل او په همدغه موضوع مو بحث وکړ؟
لوی اړتیا دا و چې ما دا څنګه لکه د نور محمد ترکی آثار چې لکه څنګه چې لازم ده هغه سي خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اټکل نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد ترکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت له مخې پیژن، د یو لیکوال، د یو ادیب، د یو ناول لیکونکي کیسه لیکوال په حیث نه پیژن. نو ما لازم وبلل چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپلو خبرو کې مویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد طریقي د شخصیت دواړه خونه یو سیاست او یو ادبیات سیاسي اړخي نسبت په ادبیات یو څه ډیر بارز ولته پټولنه کې ډیر مشهور دی. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد طریقي د آثار او د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارز و؟
خاو یو خبر ادا ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت ده چې یو څوک داس باید یې لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل وي، هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثار او ډیر شیان بې پلو نه سپړو. معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثار چې دی یا هغه ادبي اړخ سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره کړي، او یا یې د ده د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه کاری کړې د ګر سره یې هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره پرې ایښې دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې په پار صورت کیسه دې ته راغله چې که د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې یو کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه نو که نه، که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی ښه کړی چې
تاسو هم چا سره مخ شوئ چې درته ویلي چې په د کار مه کوه نورو مترکه په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره؟
ښا وو ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم، او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر دی چې هر څوک یې لري.
سلام صاحب، تاسو د اروخاد ترکی په آثارو کتنه وکړه، ومو سپړل، څېړنه مو کاغه، مو ټول ولوستل. آیا د ترکی په آثارو باندې دغه د سیاسي مفکوري اغیز وو؟
هو، په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د ده تخلیق او هنر چې دی، د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول، یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري، ولې هغه د ده سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته.
دا پکې وو؟ آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری، څړه او د تورته نورې سنګسار او ځینې نور کتابونه چې چاپ شوي دي، دی له هغه وخت وړاندې چې دی د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامي او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي، له ده وړاندې لیک کړي که له ده وروسته یې لیک کړی؟
ښه، د ډېر کار له هغه مخکې کړی دی. سړی داسې احساسوي لکه یو د ده په آثارو کې لکه یو د الفت صاحب خبره یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړوي، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. ښه، او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بې عدالتي او ښکار یم، یعنی د ټولنې نهایت ډیر واقعیتونه ترخه بد او بی خوند واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویس پړي یا دراس پړلی وو هغه سره موږ نن مخ کیږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن خو سل کاله مخکې وو خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په غالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی. اوس مثلا سنگسار ناول زه مثال درته سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي. عین کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شو. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووایي بیا کیسه درته معلومیږي چې د شهیدی فرخوندی کیسه څه وایي، چې شهیدی فرخوندی کیسه لولي بیا درته معلومیږي چې بس په سنگسار کې والک دی. نو یو څه د ټولنې د ښیرازۍ خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کوي
او سنگساری
او سنگساری او بل جالبه خبره څه شی وه، کله کله په کار دانه ده چې موږ ډېر مصنوعي وو په اصطلاح کله شو تقلیدي کیسې مخکې اوسو. د ترکی یو خواله دا ده چې خورا په جرأت خبره کوي، هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کولی، مګر ته یې کوي.
سلام صاحب، همدلته غواړم یو بله پوښتنه وکړم. تاسو خو د ارواښاد ترکی ناولونه مو لوستل او لنډې کیسې مو ولوستې. په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم و او ترکی د یوې داسې کورنۍ اوسیدونکو د یوې داسې کورنۍ غړی و او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته وه، په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ. ایا د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زبل شوی انسان په توګه ښکار شوی کی؟
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمان کړي. زه چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناست یم او د تاریخ سپین ناول لولم یا سنگسار الولم یا ایچڑ الولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. کړه هماغه کیسې د تکراری څه شی چې دوی ویلي دي هماغه بې عدالتي د تکراری. نو د ټول فوکس یې لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده او بیخی ګڼی موضوعات ته رانغړل دي. لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښ کار کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر و اصلي کیسه خو به وه په خپل خوا به روانه، مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دی.
تاسې مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړل چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکراری یو موږ یې ګورو. په فکري لحاظ پیغام یې همدا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده، هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، یا د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري؟ هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کیږي لیکنه نثر چې کومه ژبه کیږي معمولا به موږ پکې معیار ته ډیر ورځو. ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده او سلګونه کلونه نوره به هماغه کیسه هملته په کلي کې پاتې وي. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی او په کلي کې خو نور پوهېږي چې ژبه هماغسې دغه ده.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو وتل محلي سندرغاړی استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شکلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په آواز او انداز کې سرولې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
خدادا دوستاز تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدل څنګه دي داسي دغه نغمه په زړه راوریدل او په خپل شوق دی وغږول
دا راګ بایګ دا او شپارس ماتری نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی نو دې سره می واسه دا نغمه فټ کول چې مال څنګه راضی صحیح کنه راضی او را سره په کډر خسته راغله بالکل
استاد که داسی نظر واچو زمنګ د پښتو محلي موسیقي شې دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده. اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي دي. څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
هغه په خوانې موسیقي چې کومه ده پاره کې یو خوان لذت او مزه و پکې نو که غزل هم ډیر او مانادار شعر به جوړ کړی یا په تلویزیون یا په راډیو کې به ول دکدا زمنګ زیبا وطن ګور څومره وخت به استاد ول میر ویلې اوس پوری چلیږي خلک خو خو دا اوسنی موسیقي خو که نن شعر ویلې او لاس ورځي دوران یې غن لاس ورځي بعد چوک بیا ورینه زه دا خوښ کوم به چې هغه په خوانې کې موسیقي زمنګ ده هغه به چې دوی تازه وساتي اغه ډیره خو موسیقي ده او ډیر خواندور ده او آرام موسیقي ده دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګډا ده نو ګډا چا موسیقي کرا اوس دا خو بس پوش رقص ده
کدار ته وای چې سوکاله بکیږي چې تاسو د موسیقي میدان ته راوتی وي او وستاس تاسو سوګ
زما خو تقریبا 15 دیش کال شو زه موسیقي ده راوتم خدای دې وبخیر اوس وفات شو ده نه هنر سا مغیب زراويسته ما استاد جګر پاره نه میدو ډیر یو خو محلي سندرغاړو نو هغه داسې دغه نو خو صرف دغه متوجي دغه کار ته غیز کرما کنه نو هغه نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخشومه او هغه ته بیا ما شکر کوي خو سره نو هغه بریالي سمدي ماما ده هغه تقریبا 2-300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او بندل بشیر ننګراره زه مطلب شاولی پور جدین یاد نه کړنه ده نو او ډیر استاد سره ده نو هغه ته ما شکر کوي خو سره بیا ما الله دې ژوندې لري ژوندې د اوسم هغه موسیقي خو بس کړی ده
بل شاګردان لري سو ته نو ته به زګړه کړی وی کاغه د هارمونی وی یا د چي د आवाज د کر جوړول وی
استادان خو مونږ نه شو جوړې ده استاد دې ډیر مشکل کار ده بیا هم 15 شپاره ساين شول پور شاګردان زو لرم
دا شاګردان ته د موسیقي کومه ل ورزه کوي تاسو
هارمونی بعضی شعر و شعری بعضی ترجمه ورته خیمه زما خپل شکر مونږ ده هارمونی ورته زکو
او کدی دی نو ځوانانو بیا داسي आवाज زنی زکی ټټو جکیږي دا غوي موازنه هم ورته ورخودلې شي
بله بله هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویل دي او شاګردیم کړي لګاونه چې تقریبا 15 کال پورې ما خپل شاګردی کړي ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږه څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغه نه زده کولای شو
استاد داسي یو داسي محلي سندره داسي لګشان وګغوي مونږ هم خوشاله شو او اوریدونکو هم خوشاله شي
جانا خپل وطن ترا شان سهاره خلق دیر دی پی آباد دی خپل کورونا سهاره جانا نمڑے کجوندے سهاره میرا سوار میدے کتو کی غلوینا سهاره وابڑ لیلو سهاره شما لگی گیونه پانه رجمینا
د زرپانی په نن نه پانه کی د لندو کیسو ل ټولګي تلاشوي څخمو لنده کیسه بدګومان انتخاب کړي دا کیسه زموږ همکار فرشته غنی وړاندې کوي
زرپانه بدګومان لیکوال محبوب شاه محبوب انني وربوز را پری غيبو نه صادق خبرو ته پری خو ده او نه په خپل خبري کولی بس په دفتر کې خاموشي ته وخت ورکړی بو د خاموشي لکه د سرندې مرموز خبرې کولې کله کله به دغه مرموزه وینا د کمپیوټر د کیبورډ په ټکو ټوک کې ورکه شوه خو دغه ورکه دا به د ډیر کمی مودې لپاره و څو ځل صادق خبرو ته ځان جوړ کړ خو چې د هغه وران او ګونځي تندې ته به وکتل بیا به ځان غلای کړ بلا فکرونه ورته ورلوې دلی و چې اولې هغه له د سره خبرې نه کوي ولې دای خبرو ته نه پریږدي په سر کې غنو پښتنو انګازې کولې د هغه د خاموشي دا ډیر زبروه نور یې د صبر کاسه هم ډکه شوې و په ډیر بي صبرې سره یې وویل ګوره ته خو ما ته وایې چې څه خبره ده الله ما کومه خطا شوې بل کومه ستونزه لري که هر خبره وي ته یې باید ما ته وکړي ځکه زه ستا دوست یم او ستا دوست ستا لپاره هر څه کولو ته تیار دی دوست نه دښمن رحیمه د څه وای زستا دښمن یم د خدای لپاره ما پریږده خبر دا وی چې نور له ما سره خبرې ونه کړي حسینه چې د دې څو میاشتو ملګرتیا مو په یو ورځ وب یوسی زه نور نه غواړم چې ستا غوندې خود غرازه انسان سره دوستی وکړم صادق حق حیران شو له رنګ یې سرخی کړه وکړه په خپل چوکۍ یې تکیه وهله څو ځلې په خپل ویښتو کې بیواره ګوتی راخکلي او به وسخلې هغه د چا خبره کچا درته وویل چې غواګ د سپی یوړ ته د سپی په سیمنډي ما وها یو ځل د غواګ وګوره چشته وکنه ته یو ځل خبره سپینه وکړه چې څه خبره ده بیا داسې تیزی تیزی خبرې کوه کته زما دوستۍ ته ضرورت نه لري زه هم داسې په لار کې نه یم ناست ما خو نه دی ویلې چې ته په لار کې ناست یې بس زه نور نه وړم چې لنا اهل خلکو سره دوستی وکړم هلکه خوله دې سمه خوځوه که د دوستۍ له چوکاټه ووزی بیا به سره ډیر خپه شو زه تا ته وایم چې خبره وکړه او ته هسې بکواس کوې رحیم په خندنۍ لهجه زیاته کړه ته څه وایې زه به نه خبرېږم او کم اخله نن سبا خو د دیوالونو هم غوږونه شته بس ښه به دا وي چې زما او ستا په همدې ځای ختمه شي زه ډیر زیات افسوس کوم چې ما ستا غوندې کس سره دوستي کړې د خدای روی وکړه نور له ما سره کومه خبره ونه کړې هسې نه چې بل څه راپېښ شي ته خو دوست نه یې د لستوڼي مار یې څه به راپېښ شي خو جنګ بس نور چې کومه خبره ونه کړې په کوټه کې بیا خاموشي خوره شوه دواړو خپلو کمپیوټرونو ته سترګې برایې کړې دواړو په کمپیوټر کې څه کار نه کاوه بس یوازې په دغه خبرو یې سوچ کاوه صادق نه پوهېده چې د به څه کړي وي کومه خبره به یې د رحیم خلاف کړي وي چې رحیم ترې اوس خفه دی او ډېرې تیزې خبرې ورته وکړې یو دم ور په زړه شول چې تیره ورځ خو یې د پلوشي سره په دفتر کې د رحیم په باب خبرې کولې ټولې خبرې یې په ذهن کې را تېرې کړې په هغو خبرو کې یې کومه داسې منفي خبره مخې ته رانغله دواړه په سوچونو کې ډوب وو له ډېره قهره یې یو بل ته نه کتل صادق ته هغه وخت ور تر سترګو شو چې کله د لومړي ځل لپاره دا د دندې لپاره راغلی وو او د رحیم سره یې ولیدل رحیم یې په هغه ورځ ډیر زیات قدر وکړ بس همدا ورځ و چې د دوی دواړو ملګرتیا ټینګه شوه وروسته خو بیا دواړه په یوې شوبې کې شول ملګرتیا یې ورځ تر بلې ټینګېده آن داسې وخت راورسېد چې که به یې یو بل ونه لیدل نو حتماً به یې سره په ټیلیفون رابطه کوله خو هغه دغه خبرې ډیر زیات زبروه چې ولې یې خپل ګران دوست ورته نن داسې وویل چې ته دوست نه یې دښمن یې څو ورځې همداسې تیرې کړې چې سهار به شو نو دواړه به دفتر ته راغلل ټوله ورځ به یې په چوپتیا تیره کړه که کار به یې و خو کار به یې کاوه خو که وزګار به شول نو بیا به یې په انټرنټ ځان مشغول کړی و تقریبا دا یې دویمه اونۍ وه چې دوی دواړو له یو بل سره خبرې نه کولې نن له سهاره صادق له ځان سره دا فیصله کړې وه که رحیم ورته خبره واضح نه کړي نو خپله استعفا به وړاندې کړي رحیم نن د معمول خلاف سهار د وخته دفتر ته راغلی و
صادق هم دفتر ته راغی. ټولو سره یې روغ باړ وکړ، خپل د کار میز ته ولاړ. لکه نستو وروسته یې په ډېره نرمه لهجه رحیم ته وویل، وروره ته داسې وکړه چې ما ته دې هغه خبره ښکاره کړه، دا به ډېره ښه وي. زما له زړه نه به هم شک لرې شي او ستا له زړه نه هم. رحیم تر ډېره پورې چپ ناست و، خو څو ځله صادق خپله خبره تکرار کړه. رحیم په کرکجن انداز صادق ته وکتل، ویې ویل، تا هغه بله ورځ څه ویلي وو؟ چاته؟ اوس ځان داسې ناګاره کړې. پلوشې ته ما څه ویلي وو؟ رحیم یو څه غلی شو، په ناهیلي انداز یې زیاته کړه، ته خو ښه پوهېږې چې زه د پلوشې سره تا پلوشې ته نه وو ویلي چې په دې سور کمیس کې ډېره ښه ښکارې.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې مېرمنې لیک چې خپل مسافر خاوند ته لیکلی اورو. په دغه لیک کې به ګڼې ګیلې او د وخت جبر ننداره وکړئ. دا اختر شپه ده، د عادت تر مخه ویښه یمه، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې ښخی، سبب بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. د اختر شپه ده، د عادت تر مخه ویښه یمه، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې ښخی، سبب بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی، لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی، سبب بیا د کوم دروغو نه شروع کوم. هغه ورکوټې هم پوهیږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپل هم لیدلی نه دی. کله ناکله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، کله ناکله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، وایي چې مورې بابا جان به مې د چا په شان وي. زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان، چې جواب واوري سرو شونډو یې مسکا خوره شي، چې جواب واوري په سرو شونډو یې مسکا خوره شي. یوه شېبه غلی وي، خو بیا رانه پوښتنه کوي، مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ موري د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ موري زموږ بابا جان به کور ته کله راځي؟ څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکړم؟ زه څنګه مور یم؟ دروغ ورته په خپله ښایم، نوي دروغ بیا د سبا تم په زړه کې ورکوم. تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ تاته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ زما یقین د بې حسابه خدای به خلی ووي، لکه د هوري شان ښایسته د پرشتې شان پاکه. چېرته تاجد ترې په ټول ژوند کې قضا شوي نو سبا بېګایي د قرآن په تلاوت کړی دی. سبا بېګایي د قرآن په تلاوت کړی دی. د خدای مخلوق له دعا د ودانۍ غوښتې ده، هر مسافر له دعا د شتمنۍ غوښتې ده. هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، چې ته ورکوټې وې هغه به د ځوانۍ خبرې. ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایله، ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایله، ستا د وجود هر اندام به تصویر جوړو. بې د ماضي نه د هغې په ژوند کې هیڅ هم نه و، بس ستا په ذکر د ژوند د ګاډي پل ګرځو. خو اخر څومره به یې زغم کولو، اخر څومره به زغم کولو. هغه په ژوند د انتظار دوره تیره شوله، پښتنه مور وه چې بېشکه خدای به خلی بوي، مور وا چې بشک خدای بخلی به وی خود دنیا ژوند دې د چا په سینه پور پاتې شو ته جمعې شپه وا دا به چې کله ساحه تلا جمعې شپه وا دا به چې کله ساحه تلا د کلمې په ځای ستا نوم یادو ویلی د اسمانونو رب نن خدای سوال ومنه د اسمانونو رب نن خدای سوال ومنه زما بچې راول نن یې درنه کور غواړم بشکرو ستا امانت تیرا نن یې واخلا خو اخیری سرګی د خپل بچې په غېږ کې غواړم ابي د کور د دروازې نه سترګې نه وستلې ابي د کور د دروازې نه سترګې نه وستلې په دغه دمه چې ګلاب به میرا نن وزي څنګه چې زمونږ هر یو ارمان په زړه دننه مړ شي داسې نن بله مور د خپل زوی په ارمان مړه شوه ابۍ خو لاړه زه بیخي کور کې یوازې یم ابۍ خو لاړه زه بیخي کور کې یوازې یم تمامه شپه د خپل عزت څوکۍ ته ناسته یم دې سړي خور ماحول کې سام اخیستل ګران دي کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانه کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانه زوی په کور د نن څرنګ پالنه کوم د وی تعلیم مور په غی کې د بچی پیخې وی سماج څه زده دي چې بچو ته به یو خایمه زه په خپل پښتون سماج تور سریما یو مزمن زده خو معنا باندې نه پوهیږم زبر خپل طرف المنز ور باندې یاد کړم ټول ز بد خپل طرف منز ور باندې یاد کړم ټول خو من سره ژوندون د نوی ژوند غوښتنې کوي هغه غوښتنې چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي د سمندر په بیخ کې نوی خزانی ولټي د کائنات ته هر یو راز پردي او چتی کړی چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټي منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې د خپل بچي د بې وسۍ ژوندون دې نه شو لیدی د خپلې مور زړو جامو ته دې هم نه شو کتلی زما سپېرو اوربله او سپورې شونډې زما بې خیاله زندګۍ ته دې هم نه شو کتلی خو ستا د تلو سره زموږ څه بدله شوي نه دي استاد د تلو سره زموږ څه بدل شوی نه دی منم چې تا به ډیر محنت ډیر خواري کړی وي استاد په مټو کې بغیر له زور هیڅ هم نه و نه دی په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی نه دی په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی د عقل خلکو خو پوس پنه کې زور ښه په یو انجن پسې بلا بلا ډبې راکاږي چرته چې علم وي شعور وي دلیل چلیږي چرته چې علم وي شعور وي دلیل چلیږي د وخت نه وروسته خلک هاغل تکي نه چلیږي که بهانه کوي چې زل تبي وسوما که بهانه کوي چې زل تبي وسوما نو ګران نه ده ګران نه ده داسې بالکل نه ده نو ګران نه ده گران نه ده داسې بالکل نه ده زما ولس خو بې وسي په غلامۍ اخیستې په سیاسي نارو خو دلته کې قامونه لوټ شو پخوا خبر د بقا اوس فنا جوړ ده کله د یو په نامه راشي او کله بله نامه څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې کله د یو په نامه راشي او کله بله نامه څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې اور لګوي مالره یو دی زما قام وژني وطن رانوي راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي د مداریانو د دوکو لار بنیول غواړي ازادي نه یادو ازادی نه یادوم پوش شعور یادو د خپل اختیار په نوم بلا ډیر دوکې وشولي
زموږ برخه د وطن د خامارانو ښکار دي، زموږ برخه د وطن د خامارانو ښکار دي، زموږ ستونزې سیاسي د اسمان نه دي. هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سم کړي، هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سم کړي، هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي، دغه دنیا به د بچو له جوړولو غواړي چې بیا د چا تور سر قرض په چا پاتې نه شي، چې بیا د چا تور سرې قرض په چا پاتې نه شي، په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نه شي، چې د بوډۍ مور سنگ قدم د سوی په غېږ کې وزي.
مسافر شي پر ژړا د غم خبر دے، تا نه هېرې زموږ بل سل سل گیش، چې بیا راغله اخترا لیونه شوه، چا تور مبارکی کو چا تغاړه